Radio.
السلام علیکم او سهار مو بخیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن چهارشنبه د خبرګولی یا جوزا شپږمه او د جون شپاړسمه نیټه ده. په دې خبري مجله کې ارګوی پاکستان د خپل نفوذ په استفاده طالبان اوربان ته وهڅوي.
شواهد زیات نشاندنده
زیات شواهد له طالبان سره د پاکستان د ژورو اړیکو څرګندونه کوي.
د جګړو دوام یوازې دریو میاشتو کې اتل زره کورنۍ له خپل مینو بې ځایه کړي.
د کډوالو وزارت د خپل امکانات پر اساس او د مرستندوی مؤسسات له خوا په همغږي کوشش کوي چې مستحق کورنۍ ته باید کومکونه ورسیږي.
ننګرهار کې پر واکسیناتورانو له برید وروسته اندېښنې.
شومان پر راتلونکي کمپاینونو کې واکسین نیسي او همدغه تهدید شتون لري. دا ماشومان به هم د پولیو د ستر ګواښ سره مخ
او دا به هم واوري چې له شاوخوا دریو کلونو وروسته نن د امریکا او روسیې ولسمشران مخامخ سره ګوري. خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. راځئ په پیل کې خبرونه واورو. د روغتیا نړیوال سازمان پرون له دوبۍ څخه کابل ته په یوه الوتکه کې روغتیایي توکي او درمل ولېږدول. د طالبانو لخوا د فراه ولایت د اناردرې ولسوالۍ د ودانۍ نړولو عکس العملونه پارولي او د سربیا او کوسوو د رهبرانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو ناکام شو. بشپړ خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان پرون له دوبۍ څخه کابل ته په یو چارټر الوتکه کې د درملو او طبي وسایلو د رسیدو خبر ورکړ. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې لیکلي دا په کابل کې د روسیې د سفارت لخوا مرسته شوی درمل او طبي وسایل دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دغه مرستو هدف د افغانستان د روغتیايي خدماتو ښه کول او د کورونا د درېیمې څپې په وړاندې د مبارزې د وړتیا زیاتول دي. تر دې مخکې چین د کورونا ضد ولکه ډوزه واکسین مرسته کړې وه چې افغانستان کې لګول پیل شوی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې شوي، دغه هیواد کې د اکسیجن او د اکسیجن د وسایلو له کموالي سره هم خلک مخامخ دي. د وسلوالو طالبانو لخوا د فراه ولایت د اناردرې ولسوالۍ د ودانۍ نړول کېدو عکس العملونه پارولي دي. د فراه ولایت یو امنیتي سرچینه د نوم نه ښودو په شرط تاییدوي چې د اناردرې ولسوالۍ ودانۍ د طالبانو لخوا په بمونو نړول شوې. په هغې ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خبریالانو خپره کړې ښکاري چې طالبان دغه څو پولیسو ودانۍ په بمونو نړوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر پرون په ټویټر کې لیکلي طالبان د چا او څه شي استازیتوب کوي. د پښتنه کړي چې په یو لری پرته او نستمنه سیمه کې د وی ودانۍ نړول د طالبانو کوم پیغام په ډاګه کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې په وار وار په خپلو اخترېزو پیغامونو کې عامل منفعت تاسیساتو ته د زیان نه اړولو ژمنې کړي دي. بلورته د فراه ولایت امنی قمندانی د دغه ولایت په مرکز کې دی او ملکی ډاکټر د وجل کېدو خبر ورکوي. د دې قمندانی ویان فاروق حضرتی پرون ناوخته ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه څېړنې پیل شوې.
ډاکټر امید حبیبي د فراه په یو شخصي کلینیک کې دنده درلوده. موټر سایکل سپرو وسلولو دی. پرون غرمه 12:30 د فراه ښار په لومړۍ ناحیه کې د خپل کور مخې ته په ډزو شهید کړی دی.
لا د دې وژنې انګیزه معلومه نه ده او چا د پیښې مسؤلیت هم نه دی منلی. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د ازادي راډیو خبریال وایي ډاکټر امید حبیبي کومه دولتي وظیفه نه درلوده. په خپل شخصي کتنځای کې د کار ترڅنګ په ټولنیزو شبکو کې فعالیت کاوه. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د روان لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې د مخابراتي شبکو 150 پایې په بشپړ یا نسبي ډول ویجاړې شوې. په دغه وزارت کې د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې ویان سعید شینواری پرون ازادي راډیو ته وویل
د روان مالي کال په لومړۍ روپا کې د ټول هیواد په کچه د جګړو نامنیو او امنیتي تهدیدونو له امله 150 مخابراتي ټاورونه په بشپړ او یا نسبي ډول تخریب شوي. په دې کې یو شمېر هغه مخابراتي سایټونه وو چې د اترا ادارې په مالي لګښت جوړ شوي او سلګونه زره هیوادوالو ته ترې مخابراتي خدمتونه ارائه کېدل.
اترا وایي تیر لمریز کال 308 مخابراتي ټاورونه په بشپړ یا نسبي ډول له منځه وړل شوي او دغه سکتور ته یې تر 18 میلیونو ډالرو پورې زیان اړولی. تیره شپه د افغانستان او هندوستان د فوټبال ملي لوبډلو مسابقه یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. دغه مسابقه د قطر د پلازمېنې دوحې په جاسم بن حمد سټېډیوم کې وشوه. افغانستان په قطر کې د فوټبال د 2022 کال نړیوال جام او په 2023 کال د آسیایي هیوادونو جام ته د لارموندنې لپاره یو وار په 2019 کال کې د بنګلادیش په وړاندې مسابقه ګټلې ده. درې وارې مسابقې مساوي شوي او څلور ځلې یې لوبې بایللې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان آذربایجان ته په خپل سفر کې د نګورنو قرهباغ هغه سیمه هم وکتله چې ادارې یې له ارمنستان څخه آذربایجان ته سپارلې ده. اردوغان باکو ته له رسېدو وروسته د نګورنو قرهباغ په جنوب ختیځ کې فوزولي سیمې ته لاړ چې دیرس کاله وروسته آذربایجان ته سپارل شوې ده. ارمنستان او آذربایجان پر بیلتون غوښتونکي سیمې نګورنو قرهباغ د شپږو اونیو تر جګړې وروسته په 13 نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړیتوب پر اوربند موافقه وکړه. د هغې جګړې له کبله ځینې سیمې چې له نویمو کلونو راهیسې د ارمنستان په کنټرول کې وي آذربایجان ته وسپارل شوې. ترکیه له اوږدې مودې راهیسې د ارمنستان رقیب دی خو د آذربایجان له کلیدي ملاتړو ګڼل کېږي. او د سربیا او کوسوو د رهبرانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو ناکام شو. راپورونه وایي دواړو رهبرانو پرون په بروکسل کې سره وکتل او د اړیکو د عادي کولو لپاره یې په خبرو کې کوم پرمختګ ونه شو. د سربیا او کوسوو رهبرانو کال مخکې هم تر یوې لسیزې وروسته سره کتلي وو خو د دوی په کتنه کې هغه وخت هم پرمختګ نه و شوی. کوسوو په 2008 کال کې له سربیا خپلواکي اعلان کړه چې د امریکا په ګډون تر سلو زیات هیوادونه یې په رسمیت پیژني.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 33.14. هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 22.22. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30.40. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 20.40. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15.15.
خو اوریدونکو ته ښه راغلاست وایم چې تازه لموږ سره یو ځای شوي دي د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني په دې هیله چې ښې شېبې ولرې. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د افغانستان جمهوري ریاست تور لګوي چې پاکستان له طالبانو سره ژورې اړیکې لري. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل اوس د دې وخت دی چې پاکستانی چارواکي پر طالبانو له خپل نفوذ څخه د سولې د ټینګښت لپاره کار واخلي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په وروستیو کې د افغانستان په باب توندې څرګندونې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست پاکستان له طالبانو سره په ژورو اړیکو لرلو تورن کړ او له اسلام آباد یې وغوښتل چې له طالبانو سره له خپلو اړیکو په استفاده په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملی ګامونه واخلي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری دغه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د تازه خبرو په ځواب کې وکړې.
شواهد زیاد نشاندنده
زیاد شواهد له طالبانو سره د پاکستان د ژورو اړیکو څرګندونه کوي. د دې وخت راغلی چې پاکستانی چارواکي د خبرو پر ځای هغه سي چې په وار وارش منه کړي پر طالبانو له خپل نفوذه د ټینګي سولې لپاره کار واخلي. د جګړې د ختمېدو او د دایمي اوربند د ټینګېدو لپاره عملی ګامونه واخلي او د افغانستان په چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي.
افغانستان تر دې مخکې هم پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړي خو اسلام آباد دغه تورونه په وار وار رد کړي دي. د وسلوالو طالبانو ویاندویانو له پاکستان سره د دې ډلې د اړیکو په باب زموږ پوښتنه ځواب نه کړه خو دغه ډلې مخکې له پاکستان سره د ارتباط لرل رد کړي وو. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دغه خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د توندو څرګندونو په ځواب کې وکړې. شغلی قریشی تیره دوشنبه په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویلي په داسل کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته ځي خو په دې سفر کې دی د ټولو ناکامیو مسؤل پاکستان نه ګڼي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د تورونو په ځواب کې هم توندې څرګندونې کړې وې. ښاغلی محی پورستوي کې پاکستان د افغانستان په وړاندې د نا اعلان شوې جګړې په پرمخ بیولو او د طالبانو په ملاتړ تورن کړی وو. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میرویس نه پرون سیشن به په کابل کې د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره په کتنه کې له هغه څخه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د دغو خبرو په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. تر دې مخکې ځینو پاکستاني چارواکو ویلي چې دوی له افغان طالبانو سره اړیکې لري خو کنټرول نه ورباندې لري. خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان دوی اونې مخکې له رویټرز اژانس سره په مرکه کې ویلي وو حکومت نور د افغانستان په اړه د ستراتیژیک عمق هغه پالیسی نه تعقیبوي چې مخکنیو حکومتونو تعقیب کړي، بلکې په دې هیواد کې د هر هغه حکومت چې د افغانانو لخوا انتخاب شوی وي ملاتړ کوي.
و موردل چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي پاکستان له طالبانو سره ژورې اړیکې لري. دوی له پاکستان غواړي چې پر طالبانو له خپل نفوذ په استفاده دا ډله اوربند او د جګړې پای ته رسولو ته وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له جنگ جګړو له کبله یوازې په تیرو نږدې دریو میاشتو کې 18,000 کورنۍ له خپل سیمو بې ځای شوې دي. هغه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری هم ورسترلې د بې ځای کېدو په اړه اندېښنې ښیي. دا سازمان وایي په نړۍ کې 15.2 میلیونه ثبت شوي افغان کډوال شته، داسې مهال چې په کور دننه بیا له خپل مینو د بې ځای شو شمیر هم نږدې 5 میلیونه ته رسیږي. جزئیات په دې راپور کې
د جګړې او بل تصویر. 15 کلن عبدالغفور لخپل کورنۍ سره د هلمند لسنګین هرات ته کډه شوه. سنګین ولسوالۍ کې سخت جګړې لامل د سپینګیری پلار د کورنۍ څو غړي وژل شوي او د 28 شوي. هلمند کې خپل ټول شته پریږ دي او لخپل کورنۍ سره هرات ته مخه کړي. وایي د جګړې د دواړو لوریو پرې مرمۍ وارې دي.
ورور می شهید سو، وراره او خوری می هم د جګړې لامل شهیدان سول. دا سنوه چې دوی غنې په جګړه کې د ګډون لامل شهیدان سبي وي. موږ نه له دولت سره وو او نه هم له طالبانو سره عام وګړي یو.
ځای خود بده
د هرات پانسار کم کې د عبدالغفور په څیر زیات کورنشته چې جګړې تر هر څه اخیستي او پښتکور کې به کور کړی. عبدالقیوم د بادغیس له مقر له خپل شپږو اولادونو او مېرمنې سره تل تراغله. وای پر کورې د هوان مرمۍ ولګېد او وروري ور وواشه، خو له دې ویرې چې د کورنۍ نور غړي ونه وژل شي خپل کورې پریښود.
طالبان به راتلل، ډزې به یې کولې، له هغه لوري به دولت بمبار کاوه. فکر یې نه کړی چې دلته به ګناهګار وي که بی ګناه ملکی وګړي وژل کېدل.
د افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتلو اعلان سره سم نږدې ټول هیواد کې جګړو زور واخیست او ډېرې کورنۍ چې نه امن سیمو کې اوسېدي بې کوره شوې. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت د شمیرو له مخې د روان لمریز کال له پیل تر اوسه نږدې 18,000 کورنۍ د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوې دي. د دې وزارت ویان باسط انصاری
په مختلفو ولایاتو کې دوی میشتې لکه بغلان، لغمان ولایت، هلمند، کندهار، بلخ او هرات او ځینې نور ولایتونو چې متاسفانه په بیلابیلو محلاتو کې جګړې او جریان لري. د کډوالو وزارت د خپل امکانات پر اساس او د مرستندوی مؤسسات له خوانه په همغږي تلاش لري او کوشش کوي چې مستحق کورنۍ ته باید کومکونه ورسیږي ورسوي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر شمیري ښیي چې 4.8 میلیون افغانان په کور دننه او 2.5 میلیون نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا سازمان د بې ځایه کېدو او کډوالۍ اصلي لامل جګړه ښیي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری رئیس فلیپو گرین د ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کې د جګړې لامل د بې ځایه کېدونکو افغانانو په اړه اندېښنه وښوده.
د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته کېدای شي دا وضعیت لا خراب شي. له همدې کبله موږ په افغانستان کې دننه د یو داسې پلان پر جوړولو کار کوو چې خلک د وضعیت له خرابېدو سره له پولو تیر سي او ګاونډیو هیوادونو ته کډوال سي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي 18.4 میلیون افغانان چې د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس دی بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
آزادی رادیو 12.9 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
زموږ خبرونه د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې
په انټرنیټ کې هم اوریدل شي. د انټرنیټ آدرس مو دی azadiradio.com. اوس هم دا چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې خپرې کړي، ملالۍ بشیر ته به غوږ شو چې د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر موضوع یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په لیکنه که څه هم اکثریت امریکایان په افغانستان کې د جګړې پای غواړي، خو بهرنیان باید افغانستان په بشپړه توګه پرې نه ږدي. د لیکوال په باور دا کار به د هغو بهرني ځواکونو چې په افغانستان کې په جګړه کې برخه اخیستې او د افغانانو په حق کې جفاوي او همداراز به د امریکا ملي ګټو ته زیان واړوي. په مقاله کې لولو چې دا د هیري خبره نه ده چې په 2001 کال کې امریکا یوازې په دوو میاشتو کې طالبانو ته ماتې ورکړه او له ډیپلوماټیک پلوه د بون په کانفرانس کې د افغانانو او نړیوالو په ګډه پریکړه په افغانستان کې موقت حکومت رامنځته سو. مقاله یادونه کوي چې هغه مهال د یو داسې حکومت پر رامنځته کولو هڅې پیل شوې چې له اداري فساد پاک وي، وسلوالې ډلې د حکومت تر واک لاندې وي او ټول افغانان پکښې برخه ولري. وروسته لولو چې په افغانستان کې د 40 کلنې جګړې نتیجه اوس هم د امریکا ملي ګټو ته مهمه ده او که طالبان یو ځل بیا د کابل واک په لاس کې واخلي، پایلې به یې یوازې تر افغانانو محدودې پاتې نه سي. یو کی ډیفنس ژورنال خبرونې د برتانیې د دفاع وزارت هغه اعلامیې ته کتلې چې وایي له افغانستانه د خپل نظامی پرسونل ایستلو لپاره یې مسافر وړونکي الوتکې چمتو کړي. د خبرونې په لیکنه دا پروازونه به 1.1 میلیون پونډه لګښت ولري او د 8 ورځو پر مهال به د برتانیې نظامی کارکوونکي له افغانستانه انتقال کړي. په دې مقاله کې راغلي چې لومړی پړاو پروازونه د جون له 13 تر 28 نیټې او دوهم پړاو د جون له 22 تر 28 نیټې ټاکل شوی دی. نېشنل پوسټ خبرونې د کالو د یو افغان طرف په اړه د رويټرز خبري اژانسي و مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې باقر حسیني هله لري د د تراحې کړي جامع به روان کال په فرانسې کې د فیشن په برخه کې نندارې ته وړاندې شي. په مقاله کې لیکل شوی چې حسیني د غزنی ولایت دی او د جګړو له کبله د ایران له لارې فرانسې ته کډوال شوی. د په فرانسې کې د فیشن برخې د زده کوونکو او افغان کډوالو ترمنځ پر هماهنګۍ رامنځته کولو کار کوي. د مقالې په وینا هڅه یې دا ده چې پناغښتونکو ته داسې هنر ورزده کړي چې کارول شوي جامې بیرته له سره جوړې کړي. د مقالې په پای کې لولو چې حسیني په پاریس کې 200 پناغښتونکو ته د فیشني کالو جوړولو ورکشاپونه جوړ کړي.
زموږ خاک له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو خبرونه لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو مسؤل اندېښنه ښیي چې په ننګرهار کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د کمپاین ځنډېدل ښایي په دغه ولایت کې د ګوزن مثبتو پیښو ته زمینه برابره کړي. په ننګرهار کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو کمپاین وروسته له هغه وځنډول شو چې پرون نامعلومو وسلوالو د کمپاین 15 تنه واکسیناتوران په ډزو ووژل. بېلابېلو ادارو او چارواکو دغه پیښه غندلې. نور په دې راپور کې
په ننګرهار ولایت کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو د کمپاین ځنډول کېدو، په دې ولایت کې د ګوزن یو پولیو د مثبت پیښو د احتمالي زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. دغه کمپاین وروسته له هغې وځنډول سو چې نامعلومو وسلوالو پرون د دغه کمپاین 15 واکسیناتوران په ډزو ووژل او 4 نور ټپیان کړل. پر واکسیناتورانو هم مهاله دغه حمله د 2 ساعتونو په موده کې په مرکز جلال آباد، خوږیانیو او سره رود ولسوالیو کې سوي دي. د عامه روغتیا په وزارت کې د ګوزن یو پولیو لمنځوړلو پروګرام مسؤل میرجان راسخ پرون ازادي رادیو ته وویل
کمپاین په دې ولایت کې په ټاپه ودرېد او ګڼ شمېر ماشومان هم د واکسین څخه بې برخې پاتې شول. که دا ماشومان پر راتلونکو کمپاینونو کې واکسین نیسي او همدغه تهدید شتون ولري، نو معلومدار خبره ده چې د دوو ماشومانو په نسب باندې هم یو ستر معافیتي خلا د پولیو ویروس په وړاندې رامنځته کیږي او دا ماشومان به هم د پولیو د ستر ګواښ سره مخ وي او د پولیو پیښو شمیر به د دوو ماشومانو په نسب باندې هم ثبت شي.
چارواکي وایي په ننګرهار کې د ګوزن ضد واکسین د کمپاین ځنډېدو په سلګونو زره ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې کړل. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر واکسیناتورانو پرونی حمله غندلې او په یوه اعلامیه کې ویلي موږ مخکې هم د واکسیناتورانو پر خوندیتوب ټینګار کړی ځکه دغه وژنې ماشومان د روغتیا له حقه محروموي او د پولیو د محوه کولو په وړاندې جدي خنډ دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې دا حمله بشر ضد عمل بللی او د هغو کسانو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کړی چې ملکیانو ته عامه خدمات وړاندې کوي. په افغانستان کې د امریکا شارج دافیر راس ویلسن د دغو بریدونو د غندنې ترڅنګ د دغو پیښو د عاملانو د محاکمې غوښتنه کړې او ویلي دي دوی په افغانستان کې د پولیو د مخنیوي په برخه کې پوره همکاري ته چمتو دي. په تېره مارچ میاشت کې بیا په جلال آباد کې درې ښځینه واکسیناتورانې په ورته حمله کې د وسلولو کسانو په ډزو وژل سوې وې. د پولیو وایرس چې په اسانۍ له یو کس څخه بل ته انتقالیږي د ماشومانو د فلج کېدو سبب کیږي هم، خو ډاکټران یې د واکسین دوه څاڅکي معقوله چاره ګڼي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په خوست کې وزیرستاني کډوال افغان حکومت او نورو مرسته کوونکو موسسو څخه غوښتنه کوي چې دوی سره د خوراکي توکو مرستې وکړي او دغه راز دوی ته میاشتنۍ مرستې برابرې کړي. تفصیل په دې راپور کې
د خوست په ګلان کې کې مشت وزیرستاني کډوال بیکاری، غریبي او د سرپناه نشتون د خپلو اساسي ستونزو په توګه یادوي. دوی وایي له خارڅ څخه د توکو درانیولو اقتصادي توان نه لري او غوښتنه کوي چې د تیرو کلونو په شان د هغوی سره هر میاشت د خوراکي توکو مرستي وشي. د وزیرستاني کډوالو قومي مشر ملک داوود آزادۍ راډیو ته وویل په خو به هر کال وزیرستاني کډوالو سره نقدي مرسته کېدله، خو دا دوه کاله ورباندې بنده شوې ده.
په دا تارپل شپه دا ګرمي شه دا ژوند تر اول دا ډېر غټ استونزه ده. نر دا مهرباني دا وکړو چې مثال مکمل سروې مې دا وکړو د ټول کیمپس ته باندې ویل چې ټوله ته ضرورت دی شیلټر چې هیڅوک په شپو ته نشي، هر سړی ته ضرورت دی. دا ګرمي شه ته پاته لګي چې مثال د یبه ډېر ضرورت دی، مشته د یبه په حقیقت مشکل دی. دا سکاډول مې شته دی چې اخته د ټینکې ډېر ضرورت دی، به چې هغه کور کورته مثال کا کور کورته نه وي کلی کلی ته چې بیا نیمه ټینکې ولګي دا ډېر امانه نه وي.
د وزیرستانیو کډوالو یو بل مشر ملک جمشید مسید وایي د دوی د ځوانانو ډېر برخه کار او بوختیا نه لري او د خپل کورنیو د اقتصادي ستونزو په حلولو کې مرسته نشي کولای.
نانن پکې هم شه ډېر ځوانان داس دي چې مقصد د بیکاروبار ګرځي، حتی کې چې خپل قابلیت نشي ثبت کولای. واجه دی غوا دادو چې اسنات نشته چې بل ولایت ته لوړ شي و مزدرا و دوه مجامع دادو چې کاروبار نشته دی ته چې دی وکړو خو چې چار پیسې دکړه وکړه په شه هم مارکیټ شه دی نشي کړی چې دی خپل دکون جوړ کو. پلانټینګ باندې مدا کیسه کړی و چې یو خو وطن شین شي بل داس وی چې په دا کم شه چې کم د شنه بیټي ولاګوي وطن هو شین شي ورسره او چې کم د میشه د ویری په وګاټي چې خپل کوم بچون هم لږ لګیاوي.
د ګلان کې پوسیدونکو عبد الله وزیرستاني په غلام خان بندر باندې په تاګ وراته کې ستون زیاده وی او د هلي دوه غوښتنې لري.
د میژ می سپر ورنا دی د دې له خس ګلان کې تر درې می بیا په بارډر باندې دای تا ډیر ستون زاوی یا دا ونه کې خال درې می دی بیمورون ورې میران شایع په خور یا بنو تا د ډیر د تکلیف سره مخ مخ وي ځکه چې په بارډر باندې دای تا په انټری کې ډیر مشکلات وي. میژ د انتظامینا دا غوښتنه کې چې د خلک د پوره د سهولت جوړ کو.
د وزیرستاني کډوالو ستونزې مو د خوست د اړوندو حکومتي ادارو له چارواکو سره شریک کړي. د دوی د اسنادو په اړه د قومونو او سرحدونو چار رئیس عبدالرؤف ننګیال ویل هغه کسان چې غواړي کاروبار وکړي کولی شي سرحدونو وزارت ته مراجعه وکړي او د قانوني پروسیجر د مراحلو له بشپړولو وروسته قبایلي کارتونه لاسته راوړي.
په نړیوالو مسایلو کې د سر خبره داده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سویس جنیف ښار ته رسیدلی او ټاکل شوی نن له خپل روسي سیال سره مخامخ وګوري.
په وروستیو کلونو کې د واشنگتن او مسکو ترمنځ د کړکیچ له زیاتېدو سره جوخت د لومړي وار لپاره جو بایدن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ګوري. جو بایدن د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو یا جی 7 په سرمشریزه او د ناټو د مشرانو په غونډه کې تر ګډون او د امریکا له اروپایي متحدانو سره تر کتنې وروسته تیر ماښام د سویس جنیف ښار ته ورسېد چې نن چهارشنبه د دوړو رهبرانو د لومړۍ کتنې کوربه دی. د امریکا یو لوړ رتبه چارواکی چې په ایئر فورس 1 الوتکه کې له ولسمشر بایدن سره ملګری وو رویټرز خبری اجانس ته ویلي له پوتین سره د امریکا د ولسمشر لکتنې ډېره لویه تمنا لرو. د دغه چارواکي په خبره دا مهال د روسیې او امریکا اړیکې تر ټولو ټیټي سطحې ته رسیدلي. دغه چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل په راپور کې نوم یاد سي، خو په ځینو مسایلو کې له اختلافونو سره سره تمه کیږي چې په ځینو برخو کې یو څه پرمختګونه وسی. د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی او نور مخالفانو نیول کېدل د بحث له عمده موضوعاتو ګڼل کیږي. واشنگتن په وار وار د روسیې د سیاسي مخالفانو پر نیول کېدو او په روسیه کې له بندیانو سره پر چلند انتقاد کړی دی. د بحث وړ بله موضوع به د اټومي وسلو پر کنټرول خبرې وي. روسیې او امریکا چې د نړۍ له لویو اټومي طاقتونو ګڼل کیږي په فبروري میاشت کې د نیو سټارټ په نوم تړون د 500 کلونو لپاره تمدید کړ. په دې ډول د دواړو هیوادونو اټومي وسلې د 1550 اټومي سرکو او 200 قارويشتونکو راکټونو په محدوده کې ساتل کیږي. د امریکا او روسیې د رهبرانو په نننۍ کتنه کې به د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې موضوع هم شامل وي. واشنگتن د اوکراین د رژیم له عمده ملاتړو ګڼل کیږي، خو روسیه د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پاولو ملاتړ کوي. کرملین دغه راز تمه لري چې د روسیې او امریکا ولسمشران د بیلاروس پر موضوع هم خبرې وکړي. مسکو د بیلاروس د دیکتاتور مشر الکساندر لوکاشینکو له کلیدي متحدانو ګڼل کیږي. رویټرز خبری اجنس راپور ورکړی چې تمه کیږي ولسمشر بایدن له خپل روسی سیال سره په خبرو کې د بیلاروس له رژیم څخه د مسکو ملاتړ چیلنج کړي. جو بایدن به نن چهارشنبه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر خبرو وروسته بیرته واشنگتن ته روان شي.
د روغتیا نړیوال سازمان پرون له دوبۍ څخه کابل ته په یو چارټر الوتکه کې د درملو او طبي وسایلو د رسیدو خبر ورکړ. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دا په کابل کې د روسیې د سفارت لخوا مرسته شوي درمل او طبي وسایل دي. د وسلوالو طالبانو لخوا د فراه ولایت د اناردرې ولسوالۍ د ودانۍ نړول کېدو عکس العملونه پارولي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د روان المریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې د مخابراتي شبکو 150 پایې په بشپړ او یا هم نسبی ډول نړول شوې دي. تیره شپه د افغانستان او هندوستان د فوټبال ملي لوبډلو مسابقه یو پر وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان آذربایجان ته په خپل سفر کې د نګورنو قرباغ هغه سیمه هم وکتله چې ادارې له ارمنستان څخه آذربایجان ته سپارلې. او د سربیا او کوسوو د رهبرانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو ناکام شو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
د ژوند رنگونه.
سلام استانم صدای
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم نکسد الله دای دی مونږ زید به خل کړی سودم کې
درته وای چې دغه کوم دکان کې زو تناسی او د څنګه دکان دې څه کاروبار کوي؟
دلته زو د زنانه او مردانه دواړه چپلې خرڅوم.
څومره وخت کیږي؟
تقریبا 2014 کې مې جوړ کړای دی. کال کې اوس 2021 کال دی. 15 کال سو کیږي.
نو په دې 15 کالونو کې به د کاروبار اوس یو څه اندازه ښه شوی هم وي.
سلام پرمختګ کړی پلان خو لرو، خو انشاءالله که چیرې وخت و مکاوه
وینم. هغه دادی چې مثلا زیاتره د میرمنو چپل هم شته او د ماشومانو او د ځوانانو چپل هم پکې شته. کوم ډول زیات خرڅېږي
اوس وخت کې؟ خو د میرمنو نجونو چپل دواړه خرڅېږي، خو د نجونو چپل د میرمنو په پرتله زیات.
خار په پرتله په ولسوالۍ کې د داسې دوکانونو جوړول فکر کوي د خلکو لپاره یوه ښه اسانتیا ده؟
بالکل. اوس چې دلته وي چې یو نمبر څوک لنډې درنه یوسي چپلې، هغه بیا بازار ته چې وري کرایه هم پرې راځي او لږ خطر هم لري. لاره کرایه او موټر دغه دلته لنډې راشي، کورته یوسي او بیا هلکان سره راولي او اسانتیا یې دغه ده.
په دې 500 کلونو کې له ورځې نه بلې ته د کاروبار ښه شوی؟
انشاءالله یو څه ښه شوی دی. بالکل.
کړدم کړی دی
یې
څومره؟
تر 12 ټولګي پاره.
ها، د کورنۍ غړي ټول څومره وي؟
تقریبا 10 کسان.
د ټولو مصرف له دې دکان دی که څوک نور کاروبار
نه دی؟ نه، خدمره نه دی، هو نور کاروبار.
خپل دې دا کاروبار انتخاب کړه؟ کورنۍ هم در سره یو ډول مشوره وکړه چې نه تم باید کاروبار
نه؟ کورنۍ هم در سره مشوره وکړه. خپل هم در سره کاروبار.
هغه ځکه چې هم زکړه کې هم کاروبار کار کې فکر کوي دا یو فکر دی وخت تک لاره چې هم خپل مصارف پوره کړي د ځانو د کورنۍ هم زده کړې وکړي.
بالکل شاګردان او یا هغه نور خلک چې کاروبار نه کوي یا زده کړې وکړي یا کاروبار وکړي تر څو د خپل کور لپاره یو ګوبار جوړ نه شي.
ډېر ښه. د کنکور لپاره هم نیت لري
انشاءالله راتلونکي کې لرم. خپل حقوق خوند رکوي کمپیوټر ساينس نور
د همدغه دکان نه بیا هغه مطالعې لپاره چې کوم وخت درته پیدا کېږي هغه پیدا کولی شي.
هو چې څوک وینه بیا بس کتاب را واخلو تاسو وینه دلته هم شته کتابونه رسوم دا مطالعه کوو.
انګلیسي چیرته لولې؟ ښار کې. دکان کې بل څه کوم درسره وي؟
ورور مشته.
نو ډېره زیاته مننه. اخري پوښتنه به دا ولرم چې دغه شیان تاسو خپله چیرته
اخلو؟ دا خو د کابل نه راځي دلته موږ کله د کابل نه تور راشي موږ یې واخلو کله دلته د کابل نه غټ غټ ګودامونه دي هغه نه اخلو.
یعنې ګټه په کښته ترې ژوند مو ورسره جوړ دی. ډېره زیاته مننه.
دا خبری مجله همدلته پای ته رسیږي. په بل خبرونه کې زما همکار سید سمیع عباس استاسو کوربه دی. عباس سړی مشي او سهار مو په خیر.